دا چې د بن په کانفرنس کې به د افغانستان په حق لا پر کوم مهمه موضوعات بحث وشي او د څه ډول لاسته راوړنو ته متری کې دی شي. پر همدې موضوع په یو ګردی میز کې د خوست د څو تنو سیاسي شنونکو او د نظر خوندانو سره بحث کوو. زموږ سره په نننۍ ګردی میز کې د سیاسي چارو کارپوه امیر شاه کارګر، ژورنالیست او لیکوال محمد غفور مهیدی، او په خوست کې د میډیاټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل برخه لري. لومړی خو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. غواړم لومړی پوښتنه کارګر صاحب له تاسو څخه وکړم، ستاسو له نظره د بن د دویم کانفرنس د بحث اساسي موضوعات به څه وي؟
زه فکر کوم د دویم بن د بحث اساسي موضوع به په افغانستان کې سوله او امنیت وي، چې ډېره مهمه ده په دې باندې خبرې کول. دوم به د 2014 کال نه وروسته د کومکونو لړۍ او د نورو د سیمونو په حق وي. دریم به د افغانستان په حقله د راتلونکي حکومت درۍ په حقله ډېرې جدي خبرې وشي، خو امیدواري مې دا ده چې د درېیمه برخه ډېرې جدي ونیسي په بن کې او په دې ډېر وګړي کې نسبت اوالو د وته، ځکه بل حکومته بل یوه ملي مفهوم د کلمې یوه ملي حکومته موږ نه سوله راوستی شو نه اقتصادي پرمختګ.
څه ډول یو حکومت باید په افغانستان کې رامنځته شي د بن د کانفرنس نه وروسته؟
باید داسې تغیرات کې راشي چې د خلکو د منافعو مدافعي وي، یو او خلک په هغې دا ډول باور وکړي چې د حکومت خپل حکومت بولي. اوس تقریبا د حکومت د خلکو نه پردی شوی دی او پردی برخورد.
ښاغلی مهدي صاحب، کره شو تاسو ته نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت به یو له بل څخه کومې غوښتنې مطرح کړي په دې کانفرنس کې؟
د بن د لومړني کانفرنس او دوهم کانفرنس چې د دغه ترمنځ لس کاله واټن تیر شوی دی، په دې لسو کالونو کې د اول کانفرنس غوښتنې هم همدا وي چې باید دلته یو قوي ځواکمند دولت جوړ شي، امن تایمین شي او اقتصادي ګټورې پروژې عملي شي. نو زه فکر کوم دا چې د نړیوالو غوښتنه به څه وي او د زموږ د دولت غوښتنې به څه وي، اساسي مسلې ته کرار شو، باید واضح ووایو چې د نړیوالو غوښتنې به دا وي چې هغه دولت فعلا چې په افغانستان کې جوړ دی، دا د نړیوالو لپاره د هغو نورمونو له مخې چې باید یو دغسې دولت وي، په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ مرستې هم ورسره وي. خو بدبختانه چې هغسې دولت نه شو جوړ، ځکه چې همیشه روابط په ضوابطو بریالي وو او دلته فساد په لوړه سویه موجود وو. نو د دغو کمښت کموالی او د دغې بیخي له منځه وړل دا به د نړیوالو یوازنۍ غوښتنې وي، خو زموږ د دولت یوازنۍ غوښتنه به څومره چې پوهیږو په دې کې وي، اول خو خپلې لس کلنې لاسته راوړنې عرض وي زموږ د دولت چې موږ په دې موده کې څه وکړل. او دویمه مسله اول خو دا چې په فعلي شرایطو کې امنیت سپارلو مسله ده، په دې باندې به بحث کیږي بیا هم خامخا، ځکه چې ډېر دغسې نقاط شته دي چې هغه به تر 2014 کال پورې هم د نړیوالو ځواکونو د امنیتي پوښښ لاندې به وي. نو د هغې سپارل هم ضرور دي. په عموم کې باید ووایو چې بیا به هم په دې تاکید کیږي چې افغانستان یوازې پرېنښودل شي، افغانستان ته وسلوال ځواکونه ښه وروزل شي، او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره د دې لپاره چې موږ د عامه ملت رایه او د هغوی نظریات هم خپل کړي وي، د هغوی لپاره په ضوابطو محکم دولت باید موږ ولرو.
ښاغلی نجیب الله الوخیل، د افغانستان دولت به د امنیتي چارو د سنبالولو په خاطر د خپل درې نیم لکه پوځ لپاره په هر کال کې له نړیوالې ټولنې څخه د 1 میلیارد ډالرو د ورکړې غوښتنه ولري، ستاسو په اند نړیوال به دومره غټ پیټی په اوږو واخلي؟
معلومه خبره ده چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان دولت او د افغانستان امنیتي پوځونه د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي، او دلته امنیتي مسؤلیتونه تر پخوا زیات افغان دولت ته متوجه کیږي. زه فکر کوم چې که چیرې موږ د نړیوالې ټولنې مالي لګښتونو ته توجه وکړو، په تیرو لسو کلونو کې تر نیم تریلیونو پورې، یعنی تر 500 میلیارډو زیات خپله دوی مرسته کړې ده. او په دې لحاظ باندې د افغانستان دولت سره هر کال 1 میلیارد ډالر سره لیدل چې ډېرې ګزافې پیسې دي، منتها هغه مصارفو پرتله باندې دا کمې پیسې دي. او دویمه خبره دا شاید ده چې که احیانا دوی مرسته نه کوي، دا د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې د افغانستان د نظام په پایښت باندې مستقیما تاثیر لري، او که احیانا دا مرستې پرله پسې نشي او نړیواله ټولنه خپل تعهدات قوي نه کړي او صادق نه شي. خپله موږ تاسو ولیدل چې په بن کې په یو کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په جوته وویله چې افغانستان کې به یو ځل بیا د سپتمبر د 12 پیښې تکرار شي. نو په دې لحاظ باندې اړتیا ده، هم ضرورت دی او هم هم دغه لګښتونو په پرتله باندې چې خارجیان په افغانستان کې لري دا کم رقم دی. امیدواري داده چې تر 2014 کال وروسته لس کاله به نړیواله ټولنه دې ته متحده وي. دا امیدواري هم شته چې په لس کالونو کې چې په افغانستان کې استقرار راځي او امن راځي او نو افغانستان دولت په تر لس کالونو وروسته خپل د دې جوګوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته کافي بودیجه ولري، ماشونه ورکي او تجهیز وکړي کې او په عین زمان کې نور اقتصادي بودیجه چې په وخت کې بودیجه چې افغانستان ته اړتیا ده هغه به اکمال کړي.
نړیوال بر دا ومني چې افغانستان ته هر کال 1 میلیارد ډالر ورکړي.
کله چې په لس کلونو کې 500 میلیارد ډالر دوی لګښت کړی او د دوی د حیثیت موضوع مترادف او همدارنګه د افغانستان نړۍ ته خطر متوجه دی، ګواښ متوجه دی. زه فکر کوم دا به یوه ښه لار وي او داسې یو فکر هم موجود دی چې ممکن پخوا همدا تعهدات شوي او نړیواله ټولنه خصوصا امریکا دې ته حاضره شوي وي چې د افغانستان تر 2014 کال وروسته لس کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1 میلیارد ډالر لګښت په غاړه واخلي.
ډېره مننه ښاغلی کارګر. پاکستان پریکړه کړې چې د بن په دویم کانفرانس کې به ګډون نه کوي. ستاسو له نظره د دې هیواد نه ګډون به د افغانستان پر حالاتو او په تېره بیا د سولې پر پروسې باندې څه اغېز ولري؟
دا اساسي سوال دی بهیر صاحب. زه په دې عقیده یم چې پاکستان تر اوسه دوې هندواڼې په یوه لاس کې نیولې وې، اوس هیواد ترې غورځي. اول خدا چې تر اوسه طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا و چې کوم ډرون حملې چې کېږي، بی بی لوټه حملې چې کېږي، دا د افغانستان د خبرې نه کېږي. خو اوس ومنل شوه چې هم یې اډه د دوی سره وه، هم استخباراتي امکانات دوی سره وو، طالب یې هم د سر ته ویشته او هم اتفاق په لاس کې ورکوو. دا طالبانو ته هم حل شوه مسله، پاکستان دولت ته هم حل شوه، نړیوالو ته هم حل شوه. دومه مسله دغه ده چې دوی د سرحد حمله پلمه ونیوه، چې دغه ده. زه په دې عقیده یم چې دوی ګډون کوي، دوی کې تغییر راځي، ګډون کوي، خو احیانا کوي نه که دا ښه کار دی. علت یې دا دی چې هم به د پاکستان خلک، هم طالبان، هم د افغانستان خلک، هم نړیوال په دې پوه شي او د پاکستان جبهه به معلومه شي. اوس خو یو لاس یې شاته نیولی دی، په بل لاس ډبرې ولي. زه فکر کوم چې پاکستان یوه هندوانه باید وغورځوي. او له بلې خوا زما عرض طالبانو ته دا دی چې په دا جنګ کې که چیرې مشران یې ډېر ښکل شوي وي، کشران د حد اقل یو مستقل تصمیم ونیسي، ځانونه د مستقل کړي، که جګړه کوي مستقله دي وکړي، که مصالحه کوي مستقله دي وکړي. نه دا چې هم په ډرون حملو ایستل کېږي، هم د حمایت لاندې وي، هم د بندښت لاندې وي. او د پاکستان نقش په دې کانفرانس کې اصلا مهم نه دی، ځکه کله به هم د زړه د اخلاصه پاکستان نه په کانفرانس، نه په مشجرو او نه په مصالحو په هېڅ شي کې ګډون ونه کړي تر څو خپل هغه اهدافو ته رسېدلی نه وي کوم چې په افغانستان کې غواړي.
ښاغلی نجیب الله خیل، د دې موضوع په حق لستاسو نظر څه دی؟ په داسې حال کې چې د ولسمشر حامد کرزي په وینا پاکستان همیشه د سولې او روغ جوړې خبرې ثبوتاش کړي دي.
معلومه خبره ده سره دې که دا لږ رڼا وګورو دا مسله دلته ښکاري چې واقعا لکه څنګه چې ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې مونږ کلم چې هڅه کړې ده د پاکستان په منځګړیتوب باندې د افغانستان مسله طالبانو سره مخته بوزو، دا مسله دوی ثبوتاش کړې ده. نو هر کله چې پاکستان اوس په دې مسله باندې پوهېږي چې د افغانستان موضوع باید یو طرفه شي او همدارنګه د افغانستان نظام پایښت باید تضمین شي، نو په دې حالت کې دې مسلې سره علاقمندي نه لري، نو په دې لحاظ پاکستان شاید په دې مسله کې ګډون ونه کړي. خدا داسې نه ده چې د افغانستان دولت لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره زیان دی، په خپله دا د پاکستان لپاره د تجرید یوه لار هم ده. پاکستان هم په دې مسله کې تجرید کیږي. البته دلته د نړیوالې ټولنې حضور ډېر غښتلی دی، ډېر قوي دی. که پاکستان په دې مسله کې کومک کوي که نه کوي، د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه که دا اوږدمهاله تعهدات سره ولري، اوږدمهاله همکاري سره ولري، کولی شي دا مسله مخته بوزي.
ښاغلی مهدي صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو نظر واخلم، د بن په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ژمنې او تعهدات به د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره څومره به ارزښت وي؟
باید ووایم چې ډېرې به ګټورې. علاوه کول غواړم چې دا ډېر ښه دی چې پاکستان برخه پکې وانخلي تر څو نړیوالو ته هغه شک چې د پاکستان په ارتباط موجود دی چې د نړیوال تروریزم سره یې دلته د نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په ځپلو کې همکاري کوي تش په خوله ده، او عملاً یې پوه شي چې اصلي حامی او حمایت کوونکی همدغه پاکستان دی. دا ډېره ښه مسله ده او د اوږدمهالو پروژو د ژمنو په ارتباط مؤثریت به یې بیخي زیات وي. له یوې خوا به موږ په دې باندې مطمئن شو چې موږ قوي پوځ ولرو تر څو په راتلونکي کې که داسې حوادث پېښېدل چې د خدا نخواسته د ګاونډیانو د بدو نظریاتو او بدو افکار افکار او خکار کیدو من به وکولای شو چې دغه اوګدمحالو مرستو په نتیجه کې قوی پاوز ولرو او بل خو باز من دولت دومره پخښوي وي چې د ولس او دولت مینس کې چې دا واټن پیدا شوی دی دغه دی فساد له عمل دی او دولت ولس په دې باندې پوی دی چې دا هر لوړ پړی چارواکي که هر یو نیوی نو فصلو کې نوی او یا 15 اتیا خو ز په ډاګه وایم چې هغه څوک دي چې پروا بیتو دغه شوی دی مقرر شوی دی نو هغه ځوابیت کما د نظر ونیول شي دی هغه لیاقت اهلیت او پټولنه کې دی هغه محبوبیت نو د دغه مسایلو په خه تحکیم باندې دی هغه اوګدمحاله مرسته کیدای شي چې خطر سیر وکي او موږ جمن یو چې دا به حتمی کیږي هم او موږ د خپل راتلونکي لپاره هم خورا خپش بینی لرو او خش بنیو
الو خلص یب کاستاس نظر په دې حق لا پختم
ډیر زیات موثر دي ځکه لاتروسم په ورسته یمیاشت کې داسې ښکارا کېده پاکستان او د افغانستان ګاونډیانو هغه څوک چې د افغانستان نظام ته او د نظام پایښت خنیت نه لري د فکر کول چې افغانستان منځوي حالت ته ځي بل اخر یو ځل بیا به دا د ګاونډیانو په منځ کې د منفعتونه ویشل کیږي دلته به یو مرکزی حکومت ناراضي دلته به ملي حاکمیت نه ټینګيږي نو دا اوږدمهاله مرسته په هر نوم باندې چوی په هر هدف باندې چوی که څه هم شاید امریکا او نړیواله ټولنه دلته ځانته ځانګړي منفعتونه لري خو بیا هم د افغانستان نظام پایښت پیدا کوي او بل اخر قرار قرار افغانستان په ځان بسیا کیږي
کارګر صاحب ستاسو وړاندوینه په دې حق لسه ده
زه فکر کوم چې هر څومره مرسته افغانستان ته راشي وي رغلي دي د دې کلاس چنده او دیر چنده او سل چنده نور هم راشي په افغانستان کې هیڅ موثر نه دي تر څو یو کارا عملی ملی او مفهوم د کلمې یو دولت جوړ شوی نه وي د دوی ډیر کار باید په دولت جوړونه وي نه په مرستو
د سیاسي چارو کارپوخ غلې امیر شاه کارګر صاحب لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی صاحب په خوست کې د میډیټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله خل صاحب دا چازیر شوی زموږ سره په دې کې د میس کې برخه واخیسته تاسو ټول څه مننه کوم
تشکر ژوند دې وستو